یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو ظفر بازاهر له نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د سر موضوع د هلمند د وروستیو جګړو وضعیت په دې اړه معلومات درکوو. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین د بیا پیلېدو په اړه مو هم خبرو. نور راپورونه مو اوریدلی سي. په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر یو وار بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ژمنه تازه کړه. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډیر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي او د پاکستان پوځ وایي پرونې اووه پوځیان په دوو بریدونو کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپل شمنه بیا تازه کړه. ویل ډیر ژر به له افغانستان خپل ډیر ځواکونه وباسي. ترامپ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د غژمنه پرون د امریکا په اوهایو ایالت کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ترامپ چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي وویل د افغانستان په اړه تقریبا ماموریت بشپړ شوی او زیاته کړه د غوښتل چې په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر کم کړي. ترامپ هیله څرګنده کړه چې د غل شمیر سرتیری به د روان کال تر پایه یا له هغه وروسته له دې هیواد وباسي. تر دې وړاندې ترامپ تیرونې ویلي و چې په افغانستان کې پاتې لږ شمیر سرتیری به د روان کال تر کریسمس پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه ووزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټاپیان د کوټې اتو روغتونونو ته راوړل شوي دي. دې سرچینې نن پنجشنبه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اکثره ټاپیان له هلمند د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پیله د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختي حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دوړو خو ته درنې مرشوب لري اوختې دي. په کوټه کې طالب سرچینوي د دې ښار روختونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټاپیان کیږي. خو په ورستۍ ورځو کې بشمیر ټاپیان راوړل شوی دي. سرچینې د ټاپیانو دقیق شمیر ونه خوت. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې و پوځیان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو افسر په ګډون شپږ پاکستانی سرتیري په شمالي وزیرستان کې هغه مهال وبژل شول چې د پوځ د غزمی په لار کې د سړک د غاړې بم وچاودید. وم پوځي په باجوړ کې په ډزو وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځي د افغانستان له لوري ډزې وشوې. په دې پیښه کې یو بل پوځي ټپي شوی دی. د شمالي وزیرستان په برید کې و پاکستانی پوځیان ژوبل شوي هم دي. له وو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانې بیرته پرانیستل شوې. په هند کې سینماګانې په داسې حال کې پرانیستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 1,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سینماګانو نیمایي چوکۍ به تشې پرېږدي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانې بندې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي د دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډیرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان جک پوری ساینس پو سومیا سومامیناتان پرون د ټولنیزو رسنیو یوې غونډې ته وویل معمولا د پیښو تر زیاتوالي څو اونۍ وروسته د مړینو کچه هم زیاتیږي او زیاتې کړې چې باید خوښ ونه اوسي چې د مړینو کچه اوس په کمېدو ده. په اروپا کې دولتونه او حکومتونه هڅه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. په فرانسه کې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس او اتو نورو ښارونو کې د څلورو اونیو په مخه د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان کړ. سر له شنبې به په دغو ښارونو کې خلک مجبور وي چې د ماښام له 9 بجو د سهار تر 6 بجو پورې له کورونو ونوځي. د هسپانیا په کاتولینا سیمه کې به هم د راتلونکو 15 ورځو په مخه ټول رستورانونه او بارونه بند وي. او د امریکا د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ وای زوی بارون ترامپ هم په کورونا وایرس اخته شوی خو د ناروغۍ نښې نه لري. میرمن ترامپ دا خبره پرون په هغه لیکنه کې کړې چې په کورونا ناروغۍ د اخته کېدو په موده کې د خپل حال په اړه لیکلې ده. ولسمشر ترامپ هم پرون ماښام د انتخاباتي کمپاین په لړ کې په یوه وینا کې وویل چې زوی د لنډ وخت لپاره په کورونا وایرس اخته شو، شایي په خپل هم په ځان نه وي پوه شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. پدې یو ساته خبرې متلکی به د هلمند څخه راپور ووري. د څو وروستیو ورځو په پرتله دغه راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د جګړو زور وس کم شوی دی. د جګړو د وژل شوي او ټپیانو حال به هم در سره شریکو. له نورستان ولایت څخه به د خلکو د لاریون په اړه ووري چې د ډاکټرانو د کاري احتساب لکولای کړی دی.
ریاست د سیټامو د نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لار د نورستان بندو ترڅو چې وو مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړي چې تاسو یې رامور کوځګ درې انسان د ژوند مسله ده.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو شوزو نړیواله ورځ ده. د خوست ولایت لوی کلیوالي مېرمنې سر ژغېدلې
مو ډیر تر د کورونا کړي دي. دومره په سړې نه وی کړي لکه مو چې کړي دي خاړي لوټي مخفلا کړي دا شوتالی مخفلا ری بلی مخم بجور کې خپل کړل یعنی خزو په ځاګ نه پیدل سړي.
د امریکا ولسمشر خپل انتخاباتي کمپاین له ایوا ایالت څخه پایل کړ او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو شوزو اونیز پروګرام لپاره اوریدو ته بلنه درکوم. دوستانو لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې اعلان وکړ د خبرونه په معرفي کې چې موږ د هلمند ولایت د روان وضعیت په اړه درته راپور لرو. راپور نوایي چې په دغه ولایت کې د جګړو زور د تیرو ورځو پرتله اوس یو څه راکم شوی دی. په دې اړه غواړو چې معلومات تر سره شریکو. هڅه کوو چې په هلمند کې زموږ له همکار سره اړیکه ټینګ وکړو خو تر اوسه لا نه یو په دې باندې بریالي شوی. خو په دې باندې تاسو هم په نور مختلفو خبرونو کې اوریدلی دي چې د هلمند ولایت له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد و چې په دې جګړو کې وسلوالو طالبانو د مرکز لشکرګاه شهر پر بیلابیلو سیمو باندې ډله ییز بریدونه کړي دي او په دې ترڅ کې هم عام خلک له خپل کورونو بې ځایه سوي دي، هم هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده او هم یو شمېر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مخکې تر دې چې د هلمند وضعیت ته ورسو موږ هڅه کوو چې خپل همکار سره په ټلیفون کې ولرو. کابل ته ورځو چیرې چې زموږ همکاره فیروزه عزیزي د هغو ټپیانو حال راکوي چې د هلمند د جګړې څخه البته هغه پوځیان ټپیان چې کابل ته وړل شوي دي او د کابل په روغتون کې هغوی دي او هم هغه کسان چې په دې جګړو کې وژل شوي دي د هغوی له کورنیو سره ژغېدلی ده. نور حال به فیروزی عزیزی تخواورو. فیروزی خبرونی تشارق لیتا هستی نور جزیات لوریدونک سر شریکی.
مننه فریبا جان دغه څو شی به وړاندې ز د کابل سټوډیو ته بیرته دفتر ته راوګرځیدم ز تللی و ما د سهار نه د کابل 400 بستر روختون ته چې هغه ته د پوزي روختون دی او ډیر کله ولایتونو کې کله جګړې کېږي نظامیان او پوزیان ټپیان او وزل سوی دغه روختون ته راول کیږي نو هغه ته ما په خپل سترګو ولیدل چې و جنازې د مال مخه فامیلونو ته ورکړي او انتقال کړل دا یو تیاره یا هلیکوپټر کې را انتقال شوی ویل هلمند نه د هلمند له جګړې نه یوازې بیګاش پینه تر سهار پورې و جنازې را انتقال شوی وی خو زه ته حالت هم زیاتې تیارې او همدا هلیکوپټر اتلی ورتلی خای زیات نور جنازې هم راوړي خو حال ته مونږ ته امنیتی ځواکونو اجازه نه کوله چې پاتې سو او هغه ساحه کې وګورو چې نور وضعیت څنګه دی خلک ورنۍ سره خبرې وکړلې دی یو ځوان د ماما زوی وزل سوی و چې هغه هم غوښتنه دا و چې نور په افغانستان کې جګړه پاتې ورسیږي او دای هم وویل چې امدینګ دی وختو کې د افغانستان په یو بل ولایت کې په بل جګړه کې وروري وزل سوی و لین بل کورنۍ سره مې هم خبرې وکړلې چې هغه هم یو ځوان ورورې په همدې جګړه کې دوه پښې له لاسه ورکړې وي ډاکټرانو یوازې همدې ته همدومره ویلي و خلای هم له حال خبر نه و ځکه چې حالت ازدحام و جنازې ورکول کېدلې کورنۍ ته د همدې امنیتي ځواکونو نو پایوازانو ته دوی ته په اسانه اجازه نه کېدله چې هغه روختون ته ننوځي بیا زه یو جنازې سره لاړم چې دا اوس بیرته له هدیرې راستنه شوم د قیس په نوم کلان یو ځوان هم چې ملي اردو کې و دای هم وزل سوی و د کورنۍ سره مې هم خبرې وکړلې هغه هم غوښتنه دا و چې نور په افغانستان کې د پټول افغانستان کې د سولې وسی او نور د ځوانان تلفات نه ورکوي د دوی هم همدغه د سولې غوښتنه و پټوله کې تر اوسه پورې د هلمند د جګړې په اړه باید وایم چې لا هم وضعیت مشخص نه ده چې جګړه پای ته رسیدلې که څنګه ځکه غلطه هم د انټرنیټ او تلیفونی اړیکو ستونزې ستا نو د مونږ همکار به نور هم لږه ځای نه جزئیات ورکي خو هغه جزئیات چې مونږ تر اوسه پورې لرو د دغه ولایت په زیاتو ولسوالیو او سیمو کې حوزو کې جګړه روانه ده نور تلفات مثلا ملکی خلک څومره وزل سوي دي یا ټپیان سوي دي په دې اړه به هم نور جزئیات ولرو خو په ورستیو سرویسونو کې بلی فیروزه بجانی
ډیره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی چې د کابل ولایت خمود هلمند جګړو د مړو او ټپیانو د وضعیت په اړه راتول اوس په وسو هلمند زموږ د همکار سر زموږ اړیکه ټینګه سواله الیاس دایره سره د ټلیفون پر کښه دی دای صاحب تاسو د هلمند د جګړو ورستۍ حال له اوریدونکو سره شریکی
پربجان دې رمنان د غوښ د فاصله خبرې کوم جګړه نشته خال خال سیرونه د لسمی او زی پر مرکز باندې چې ما سری ډول لري او د دریمی او زی پر جنو پوسټو باندې چې د سرګار صاحب په لیدیسکي موقعیت لري کیږي ولې هغه شدید جګړې چې مثلا تیر ورځ موجود وي هغه پایتر کې دي دي کوم حکومت تیر ورځ تاسو د دفاع وزارت سره فراست وګر ستر جنرال اسد الله خالد جمنه وکړه چې به ترنام دی لا زی عملیات تل کې او غوښتل د دې په نسبت چې د لاسو تل دي خو تر اوسه پر موږ تر چارواکو د عملیاتو د پېل په اړه چې موږ ویلي او موږ په سیمه کې خپل منابع لرو په څنډه مکړه ده عملیات نه دي پېل شوی
بله مې الهس دی اوس خو تاسو مننه چې د جګړو په اړه مراته ویل کده نو تاسو په دې 13 ورځو کې د جګړو لپاره عام خلک په وضعیت کې ژوند کې څونه به ځای سوي د خپل کورونو په دې د جمع پر رسیدو سره دوی اوس په کوم وضعیت کې دي په کډوالۍ څنګه ژوند تیری
د پربجان ما یو کې چې د مخکې د هلمند ماجرون درې تر امین تر خبري وکړي هغه ول چې دغه کورنۍ شمیر چې ځانونه د لشکرګاه د څلورمې اوځي باباجي نادلی ولسوالۍ درېمې اوځي او لسمې اوځي تر اصلي د لشکرګاه تر اغلي دي نږدې لږ درې تر سیږي ولې دوی د هغه ادارو په مټ باندې چې د ماجرون تم د مرستې ژمنه کړې د تابعیا کړې د سرویس شروع کړې د تر اوسه ډیر کم کورنۍ پیدا کړې دي دا ځکه چې کورنۍ ټولې په شار کې د خپل خپلوانو په کورنۍ کې مرغم شوې دي یو شمېر د سړکونو پر څنډه خپل موټرونو او ټکټرونو او هغه وسایل چې راوتلي دي د انتظار چې دي تیرې دي ارتیا داسې د کلیری چې دغه ماجرونو دراتولولو او دوی ته د شرش مرستو رسولو لپاره یو کمپ جوړ شي، خیمه ولګول شي، او دا د یو منظم پلان لمسی د ډیجر سروي او شر ورته مرستو ورسیږي. ولی مو داسې کاری چې کورنۍ ته د مرستو رسیدل او توضیح کول د کورنۍ کې راکول اسانه کار نه دی. که څوم پرون د ولایت مقام څخه مو یو خبر پاره ترلاسه کړی چې د مرستندوی ادارو سره یو عاجل او فوري ناسته کړې وه چې کورنۍ ته مرسته ورسوي. خو د ماجرون د ریاست ځینې منابع وایي چې د مرستو د ویش لړۍ اسانه نه دی پیل کړي، ځکه چې کورنۍ سره فاصله شوې دي او ځینې هېرپني کورنۍ هم په دې مسله ننوتلي دي چې هغوی غواړي د اصلي ماجرونو په ځان باندې مرسته ترلاسه کړي.
بله دایی سب، معمولا دغسی جگره چی طور زی دوامو که طبعا دیر زیاد تلفات هم پکشی که یعنی مرگ روبل استا خمخا، آیا دوی پارت هستی لروختی چروک سر جغیده لی است روختونون تا مصار وشکر کرده چی دوی پس وزید کدی؟
دغوز فاسر خبر کوم ده لشکرگاه شهر دیمی زیستی مخت ولادم زمتم ده پایوازانو د دیروالی څخه ځای نشته. د هلمند د چاپیانی رئیس عبدالحد اعظم نیم ساعت مخکې رسنیو ته ویلي دي چې دوی د یو نیم کال په شاوخوا کې ملکي، نظامي او نور چاپیان په روغتونونو کې لري، په روغتونونو کې بسترونه ډک شوي دي او نور ظرفیتونه نشته. یعنې په مجموع کې وضعیت چاپیانو ښه نه دی، بیروبار دی او هغه ډول خدمات باید عرضه شي نه رسیږي.
ډیر زیاته مننه کوم الیاس دایی و له هلمند ولایت څخه د جګړو په روسي حال باندې خبرولم. اخو د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي چې د افغانستان له وروستیو جګړو بشمیر ټپیان د کوټه اتو روختونونو ته ورول سوي دي. د سرچینې نن د نوم نشو د لپاره آزادۍ رادیو ته ویل چې اکثر ټپیان له هلمند څخه د کوټه روختونونو ته ورول سوي دي. وسلواله طالبانو د رواني اونۍ لپاره د هلمند ولایت مرکز لشکرګه شار پر شاوخوا او همدارس پر نادلی او نو ولسوالی سخت عملی پایل کړي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې وشته دي. مخکې مو د هلمند او کابل څخه د یعنی د جګړې د یوې لوري د تلفاتو په اړه واوریدل. خو په کوټه کې طالب سرچینه وایي چې د دې شاروختونونو ته تل هغه طالبان ورول کېږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کېږي. په وروستیو ورځو کې به شمېره ټپیان د غروختونونو ته ورول سوي دي. دغه سرچینه د ټپیانو دقیق شمیر او نه شو. اوس هم زموږ خبرونه دوام لري. د یو لاندې وقفه وروسته به ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستان اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له دیوې نادر څخه وورو.
د هلمند ولایت کې جګړې لامل خلکو او سوداګرو ته سخت اقتصادي زیان رسیدلی دی. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویلي په هغو سیمو کې چې جګړه ده لارې بندې دي او هر ډول صادرات او واردات او پیر و پلور بند دی. د زواک په خبره افغان سوداګرو چې په نادعلي، ناوې ولسوالیو او د لشکرګاه ځینو سیمو کې پانګونه کړي ټول له مالي زیان سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان امین بابک ازادي راډیو ته ویلي د هلمند جګړې کې خصوصي سکتور ته سخت مالی زیان اوښتی دی. هلمند کې هغه مهال جګړې زور واخیست چې طالبانو نادلي، ناوې ولسوالیو او مرکز لښکرګاه ځینې مهمې برخې ونیولې. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي په بادغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا فابریکه د پروسس یوه کرخه او د پستې ماتولو لپاره 15 دستګاوې لري. د رستمی په وینا دغه فابریکه د 150 زره او 500 امریکایي ډالرو په ارزښت د کرنې وزارت په مرسته د خصوصي سکتور لپاره جوړه شوې ده. د دې وزارت د معلوماتو لبخې په بادغیس ولایت کې یاده فابریکه په یو ساعت کې له 300 تر 500 کیلو او په یو شپه ورځ کې به له 200 تر 200 کیلو پسته پروسس کوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی وای ل دې وړاندې په دودیز ډول د پستو ماتولو لس سلنه ضایعات درلودل، خو د دې فابریکې له جوړېدو سره به دا ضایعات یو سلنې ته راټیټ شي. د ښاغلي رستمی په وینا افغانستان کې شل ولایتونو کې د پستې کرکیلې ښه پایله ورکړې، خو په بادغیس، بدخشان، سمنګان، بلخ، هرات ولایتونو کې د پستې طبیعي ځنګلونه شته. د کرنې وزارت له بادغیس وړاندې یوازې هرات ولایت کې د پستې پروسس لپاره فابریکې جوړې کړې دي. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو ډالر شپږاویا افغانۍ درې اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو دیرش افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا ویروس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لومړی له آیوا ایالت څخه پیل کړ. د دې ایالت خلکو که څه هم په تیرو ټاکنو کې ولسمشر ټرمپ ته رایه ورکړې وه، خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال جو بایډن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تمه وه چې ولسمشر ټرمپ او بایډن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي، خو له دې کبله چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه، خو ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز ونه منه. سفیر الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کرونا تر ښه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډیر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د ته رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالډ ټرمپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډیر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت دی. ماته یو لوی ایالت دی، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه یم ناهیلې کړی.
ټرمپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې روانې هڅې کامیابه وښيي. د ټرمپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر اتو میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې څه باندې دوه سوه شپاړس زره کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلې واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول چې ټرمپ تر دوه ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ټرمپ منتقدینو په هغه نیوکې وکړې چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات یې مات کړل. تمه وه نن شپه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن ترمنځ دویمه تلویزیوني مناظره وشي، خو ټرمپ ونه منله. د مناظرې جوړونکي کمیسیون په کرونا د ټرمپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین بڼه وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن بیا له اول سره خپلې ډېرې غونډې آنلاین ترسره کړي. پرون یې هم څو ویډیویي کانفرنسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته و.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپل بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غږونه زمونږ ټولنې او زمونږ هیواد ته ارزښت لري. زه پوهیږم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستی نه دی ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په درېمه کېږي او وار له مخه شاوخوا پنځلس میلیونو کسانو د وختي رایه اچونې او یا میل ووټنګ یا د پوستې له لارې رایه کارولې. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ټرمپ سیال په ځینو وړاندوینو کې لس فیصده مخکې بلل شوی. ټرمپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلنټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو نورستان ولایت چیري چې د دې ولایت روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب 14 ورځې ته غځېدلی دی. له دې سره ولسونه هم راپورته سوي او لاروینې کړی. د دوی په خبره چې په کلینیکونو کې د درملو نشتون او د ډاکترانو ته د معاشونو نه ورکړې ولسونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه خلک له حکومت څخه د یادو ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل روحل انوري راکوي.
لاریون کوونکو ویل چې مرکزی حکومت ورسره تل د میری مور سلوک کوي او د ستونزو حل ته پام نه کوي. د دوی په خبره چې همدا توپیریز چلند دی چې روغتیایي کارکونکي کاري اعتصاب او دوی لاریون ته اړ کړل. د لاریون یو تن ګډونوال محمد حسن لارون والو ویل چی په پارون کې د هېډ په نوم د همکار مؤسسې دفتر وتړلو او کستونزې حل نشي د پارون لار به بند کړي او مظاهرو ته به دوام ورکړي. عبد اللطیف
اخیر اوس ولس مجبور شو ریاست د سیاتیام او د نورستان کې تړل کیږي چې عمومي لار د نورستان بندو تر څو چې موږ مزمو مشکل د مرکزی ادارې توجه نه کړي دا ادارې ته موږ اعلان ورکړو چې دا د انسان د ژوند مسله ده.
د نورستان حکومتي مسولین بیا وايي 15 ورځې پوره کیږي چې په ولایت کې روغتیایي کارکونکو کاری اعتصاب پیل کړي او دوی د صحي کارکونکو او ولسونو ستونزې د عامه روغتیا وزارت او ولس مشرۍ ماڼۍ ته رسولي خو کومه مثبته پایله نه ده ورکړي. نو ځکه خلکو سولیز لاریون وکړ. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل یو ورځ وړاندې هم د وزارت مسولینو د هېډ مؤسسې مشرانو سره د نورستان د روغتیایي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي.
موږ تیر ورځ بیا خبرې سره وکړې د مؤسسې سره ویل چې لاس ورځې مې وخت درنه اخیستی دی. زه په لاسو ورځو کې ټولو کارمندانو ته معاشونه ورکوم. که مې ور نه کړه ما سره قرارداد پاس لګوي. نو موږ هم منتظر یو چې څلور ورځې پاتې چې دغه څلور ورځو په جریان کې دوی معاش ورته ورکولی شي که نه. که ور نه کړل شو دوی سره مو قرارداد پاس خو بل د مؤسسې سره به قرارداد کېږي او معاش به ورکول کېږي.
هڅه مو وکړه چې د هېډ مؤسسې مسؤولینو سره هم خبرې وکړو خو په اړیکو نیولو ورسره بریالي نه شو. په نورستان کې ټول 24 روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا 15 ورځ د چی صحي کارکونکو ته د معاشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې او په کلینیکونو کې د درملو د نشتوالي په وجه ډاکټرانو د کاري اعتصاب سره دا ټول روغتیایي مرکزونه تړلي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
له نورستان څخه خوست ورځو. د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځل کېږي. ازادي راډیو په دې مناسبت په خوست ولایت کې د یوې کلیوالې ښځې سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي چې خپلو کړاوونو ورته دا ښودلې چې تعلیم اړین دی نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه یې درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دوه څلوېښت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسېدونکې ده. د هغې چاودې لسونه مخ ګونځي او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
دومره به سړی نه وي کړي لکه موچی کړي دي. خاړې لوټې مو خپله کړې. دغه شوتالی مو خپله ریبلې وښم به جوړو کې خپله کړه. یعنې ښځو په عزت نه پوهېده سړي.
په خوست کې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې 600 وګړو څخه 600 په کلیو کې اوسېږي چې نیمایې ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښه شوي دي. په سلو کې یو دوه ښه شوي دي. نوره ټولو ژوند تریخ ده. لرګي وایي باسار څه خپله کي لکه موږ ته وښی چې زه کوم کورونه مو کړل دا رقم ته وریا وریا کلي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د خزو لپاره ځنګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپانې لمخې حکومت په کلیو کې د خزو لپاره غنې پروژې تر سره کړې دي. په خوست کې د خزو چارو ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي رادیو ته وویل چې هڅه کوي د خزو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ فند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه مونږ نن درتون جوړ کړی ده، او اوس خوشبختانه د پارټریپ د پروژې په چوکاټ کې د خوندو لپاره مو 45 دوکانونه چې تیر ورځ مو کورکشي وشوله او خوند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هر سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15مه په نړۍ کې د کلیوالو خزو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې د محل د کرنې اړوند له دریو کسانو ایوای خزه ده. همداراز د اتیا سلنه کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی.